السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د سپټمبر د میاشتې 25مه نیټه ده بلې ها میر سادم او د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې د نړۍ رنګونه او سباوون لرو فاول خبرونه له بشیر واخلو
په پاکستان کې له پرونی زلزلې د وژل شو شمیر څلیر شو ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کشمیر په مسله د نړۍ غبرګون سوړ دی چې د مایوسه کړی دی. نن په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین وروستۍ ورځ ده. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلی پرونی زلزلې څلیرش کسان وژلي او تر 1500 څخه ډېر یې زخمیان کړي دي. تر ټولو ډېره زیانمنه شوې سیمه میرپور ده. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکارې فردوس عاشق اوان نن په دغه ځای کې خبرلان ته وویل چې د زلزلا ځپلو سره مرستې روانې دي.
هغه سخت مریضان چې په هسپتالونو کې دي او حالت یې ښه نه دی 15 دی. تر اوسه د مړو شوو شمېر 24 دی. ځینې مریضان داسې دي چې اوږد مهال لپاره ورسره مرسته پکار ده. موږ د هغوی په غوښتنه دا مرسته کوو.
تر دې مخکې د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې ویلي وو چې 200 خیمې دوایانې او خوراکي مواد یې زلزله ځپلو ته لېږلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه دی. هغه بیګا په نیویارک کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې هند باید تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز یا کرفیو ختمه کړي او نړۍ ته دي او نړۍ دې د دې کار لپاره په هغوی فشار واچوي. خو نوموړي زیاته کړه چې نړۍ د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پې فشار نه اچوي. پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر یې نه بېلیدونکې سیمه ده. نوې دلی د اګست په 15مه د جموں کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او وایي دا اوس په بشپړ ډول په هیواد کې ورګډ شو. تر دې وروسته د مظاهرو مخنیوي لپاره ګرز بندیز ولګاوه. امریکا په دې مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې خو هند وایي کشمیر یې کورنۍ مسله ده او منځګړتوب ته پکې ضرورت نه شته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګرې مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن اینڈ ایډ سیول پاور ایکټ نافذولو غندنه کړې ده او له حکومتې په دې لړ کې سپیناوی غوښتې. اسمبلی ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کونډي ویل د اکشن اینڈ ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک د آئینی حقونو څخه محروم شوي دي. د دې قانون سره امنیتي درو ته دا واک ورکړل شوی چې نیول شوی کس د نامعلوم وخت لپاره په جیل کې وساتي. د بشري حقونو یو فعال وکیل د قانون په هایکورټ کې چیلنج کړی دی. د باجوړ او مومندو تجارتان غوښتنه کوي چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د باجوړ او کونړ ترمنځ د واپس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړې لارې دې پرانیستل شي. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر للی شاه پښتونیار نن مشال ریډیو ته ویل د پوځي افسرانو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي خو لا هم په دې لړ کې کوم ګام نه دی اخیستل شوی. د پاکستان حکومت تیر هفته د تورخم لار د تجارت لپاره په څلیر ساعته ډول خلاصه کړه او ویلي دي چې د نورو لارو پرانیستلو اراده لري. د خبر پښتونخوا عیسایانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی په نوکریو دې مسلمانانو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي. په دوی کې له 400 د عیسایانو مشر پریم مسینن مشال ریډیو ته ویل په قانون کې د دوی لپاره نوکری ځانګړې شوې دي خو دوی ته نه ورکول کیږي. هغه همداراز ویل چې د هدیرې لپاره ورکړل شوی ځای ډیر کم دی. د خبر پښتونخوا چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دوی د ټولو مذهبي اقلیتونو سره په خبرو وخته دي او کوشش کوي چې د هغوی ټولې ستونزې حل کړي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبریالانو ژوند ته پام وکړي. دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني د انتخاباتو پر کمپاین شوې وه چې درې کسان یې وژلي وو. طالبانو د برید ذمواري منلې ده. په افغانستان کې د سپتمبر 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو اخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو مشر جنرال ذبیح الله مومند نن مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره عملیات کړي چې د ټاکنو ورځ په خیر تیره شي.
نادلی په نواباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دي. د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې مونږ سلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د انفجاروي مواد پکې وو او راوړل شوی وو، په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو د ګډولولو په خاطر دا مو له منځه وړی دی.
طالبانو ویلي وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په حملو سره ګډوډۍ، دوی په ځینو ځایونو کې حملې کړې، خو چارواکي هیله مند دي چې د تیر په څیر به بیا هم افغانان په ډېر شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ترګرۍ سره مبارزې لپاره هیواد له خپل افغان اتحادیانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په مهال وویل افغانانو ته یوه ښه او هوسا راتلونکي غواړي. هغه د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د واشنگټن هغه مذاکرات ودرول چې له خواو شان نه همیشتو رئیسی ورسره په قطر کې روان ساتلی وو. ټرمپ ویلي طالبانو د دې خبرو په وخت په امریکایي ځواکونو بریدونه جاری ساتلی وو، نو ځکه ورسره نورې خبرې نه کوي. د امریکا په استازو جرګې یا ایوانی نمندګان کې ډیموکرات ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله د پښتنو لپاره ورغواړي او کنه چې د خپل واکه غلطه ګټه اخیستې. د رپورټو تر مخه ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او پراتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې ممکنه کاندید جو بایډن او د هغه د زوی هنټر بایډن په اړه پلټنې وکړي. هنټر بایډن په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یو قضایي ستونزه ورته پیدا شوه او د ټرمپ په خبره جو بایډن یې په حال کې مرسته کړې. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه او زموږ همکار احمد الله تاسو د موسم حال او پیسو به وي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ 50 پیسې او 194 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 170 روپۍ 70 پیسې او 171 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 98 پیسې او 298 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 268 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او نورو سیمو کې په زلزله کې د مړو شو شمیر 24 ته رسیدلې او هلته امدادي کاروایانې روانې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیویل پاور اکټ په نوم د قانون غندنه کړې. د عوامي نېشنل ګوند سردار بابک وایي
د انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي، او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی څرګند کړی. موږ سوال پورته کړو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
د خیبر پختونخوا د کوارډ ګنډیالي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د ځمکو مالکانه حقونه ورکړل شي.
او چې د حکومت څه قسم منصوبه وړي، تعمیراتي منصوبه، نو هغې لپاره بنجر ځمکې ډېرې شته دي. نو موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې موږ سره په حال د رحم وکړي او موږ سره د ظلم ما کې موږ کورونه د ماړنګوي.
اونی زخ پرونا د نړۍ رنگونو کې د نوې هندي فلمونو حال درکو.
یا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تم خیرات بانٹو.
پاپا میں جانتا ہوں گھر پہ پیسوں کا پرابلم چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے پلیز میرا واٹر پارک کینسل مت کرنا.
دویما اونی زخ پرونا سباون ہم لرو لمشال ریڈیو سروس. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پرون د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې زلزله وشوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 24 کسان وژلي او تر 1500 زیات یې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. دغې زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور سیمه کې اړولي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال احمد الله راکوي.
د ستمبر په چلی رشتمه د مازیګر په څبان د څلور بجې شوې زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلع کې خلکو ته اړولی دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلع کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولی دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلع کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتی آفتونو سنبالولو قومي ادارې ان ډی ایم ای مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوی زیانونو په اړه رسنیو ته وویل زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جات لا کلي ته کوم سړک زی نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړې دي. د ان ډی ایم ای تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومیږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولی او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټر سایکلو چا په موټرو او زنو خو په اوګو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکن ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې په پاکستان کې پرونی زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. په پاکستان کې لدې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې په وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول شي، ظفر خان په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وژلي وو. په 2018 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خوشال سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وژلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلي زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په څلورو زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په درېیم او څلورم زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللې شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مې څه ایریا زدي رسته چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا وي دغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیون خلک بې کوره شوي وو. همدارس په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزله یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخې نو هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کی هغه مومنت ته وځي د دې افورس چې هغه ځل کیږي.
نو موږ وړي زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلوماتي لوړاندې نکېږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي کده زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي، نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همدارس که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پاکستان سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا په خیبر پختونخوا کې د ځنګلاتو د پرې کولو په اړه د یوې اورېدنې په وخت ویلي چې حکمرانانو ځان په نورو لانجو کې ښکېل کړي او اصل ستونزو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ویلي که قوانین د صدارتي حکمنامو له لارې منظوریږي نو بیا دې پارلمان بند کړل شي. د قانوني او سیاسي چارو شنونکي هم وایي د حکومت خپل سره حکمنامې به جمهوریت او ادارو ته ډېر زیان ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د نهې پورس د سپریم کورټ د جج مشیر عالم په مشرۍ کې درې تنی بینچ په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو پرې کولو په اړه دی وی اورېدنې په مهال جج قاضي فایز عیسا چې د بینچ یا جرګګۍ برخه وا وویل د ځنګلاتو متعلق قانونونه یوازې د درغلیو لپاره جوړ کړل شوي او دا ملک په کوم ځای ولاړ وو او کوم ځای ته راوستل شو. د نوموړي په خبره د حکمرانانو توجه د ملک اهم مسلو اړخته نشته او اهم قانونونه د ارډیننس په ذریعه پاس کوي، نو چې داسې کوي باید چې بیا پارلیمان وتړي. په پیښور کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل نورعالم بیگا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د وروستیو کې په وفاق کې هم او په خیبر پختونخوا کې هم ځینې صدارتي ارډیننسونه وړاندې کړي او دوی یوازې صدارتي حکم نامو ته اړتیا لري چې جمهوریت ته او ادارو ته ترې نقصان رسي.
هغه وخت کې پات کېږي چې کله پارلیمنت نوی یا چرته مارشلای په داسې وختونو کې چې د آرډیننس پات کېږي چا ته فائدہ ورکولو د پاره یا د چا لار رکاولو د پاره مفاداتو د پاره آرډیننس ته اخلي کېږي. په پارلیمنت کې باقاعده چې د لیجسلیشن باندې سوالونه کېږي هغه یو طریقې کار وي. موجوده حکومت په 2019 کې یا تر آرډیننس کې پات کړي او دا آرډیننس چې د جمهوریت د پاره نقصان دی ولې چې دې سره چې د پارلیمنت یا اسمبلیان چې دې د نیت ختمیږي چې د کم په بنیاد باندې چې دې ټول ملک چلیږي.
همداشان په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل حکومت ځکه داسې کوي چې هغه ته معلومه ده چې په پارلیمان کې قانون سازی نشي کولی.
چې کله په ملک کې پارلیمنت موجودی منتخب اراکین موجودی نو قانون سازی به کیږي، په پارلیمنت کې به دننه کیږي او په صوبایي اسمبلیو کې به دننه کیږي. نو دوی دا ځکه دا لار غوره کړې ده چې دوی ته دې خبرې پته ده چې دوی په پاکستان په پارلیمان کې بل قانون نشي جوړول نو دوی بیا په دغه لار اوس لګیا دي استعمالي او په صوبو کې هم دا کیږي لګیا دي. نو دا کمزوري ده، دا یو په جمهوریت کې دوی له تاسو کمزورې نظام ویلې شي، دوی له تاسو کمزورې جمهوریت ویلې شي، دوی له ډېر زیات ښه نظر باندې چرته هم دا نه کتلې کیږي. د جمهوري ادارو د هغه خلکو چا چې ووټ اغستې د هغې حق والی کیږي.
د جسټس قاضي فایز عیسا د دې سرګندونو په اړه حکومت لاس نه دی ویلي، خو د روان کال د اګست میاشت په پای کې وفاقي حکومت سلور آرډیننس راوړی وو او په دغه آرډیننسونو کې یو هغه آرډیننس شامل و چې پکې یې ځینې صنعتکارانو ته 2.8 بلیون روپۍ قرضه معاف کړی شوی وه. خو په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو له احتجاج وروسته دغه صدارتي حکمنامه یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان په حکم بیرته واخیستل شو.
د سراج زهیر رپورټ تاسو اوریدو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې عوامي نشن ګوند او پاکستان پیپلز پارټي په صوبه کې د ترګرې د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سختو ټکو کې غندنه کړې او له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې په دې اړه خپل دریس په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پختونخوا گورنر د روان کال د اګست په 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولې صوبې ته وخځولو چې له مخې یې امنیتي ادارې د ترګرې په تور یو کس نیولی شي او لته دا وړاندې کولو پرته تر څه موده له ځان سره ساتلی شي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال خالد خان را کوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی اسمبلی غړی احمد علی کندی دا دغه ارډیننس په حق له اوایل تا پاکستان دستور کې هر وګړی ته بنیادی بشری حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوی دي. هغه اوایل د دوی ګوند با د پارلیمان دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبائی حکومت د دې قانون د یو ارډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقه به موږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورتحال و اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی. دلته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او ویل چې جمهوریت هیوادونو کی قانون دا ارڈیننس دلان دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اولشی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغ قانون پا حق لاخ پل وضاحت اکلی او دا صوبائی اسمبلی نا یہ منظور کلی.
ظاہر خبر دا خو جمہوری معاشرہ دا دلتا انسانی حقوق تھی دلتا آئینی حقوق تھی او حکومت تر اوسا پورے خپل موقف چی دے گا ہم ندے سرگن کھڑے نو سوال پورته کو چتا سو وضاحت کوي چې دې سي ضرورت ته شي فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند لاړه دا د غیر ډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت اونکلو. دا یادونه دا چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کې دوستو کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلی ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلی چې په عارضي توګه دوی دغه ایکټ ټولې صوبې ته غځوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه ایکټ به هم ختم شي. د خیبر پښتونخوا گورنر دا روان کال په 5 اگست دا اکشن ان ایټ سیول پاور ایکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پښتونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پېښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د نرخزیانو صوبایي تنظیم وای چې د سوات پولیسو نرخزیانو ته د سیمې پریښودو ویلي دي. په ټولنیزو رسنو د سوات یو پولیس افسر ویډیو خپره شوې چې نوموړی پر نرخزیانو تورونه پورې کوي چې یو خوا دوی د بې حیايۍ سبب ګرځي او بلخوا د ایډز ناروغۍ خورولو وسیله ګرځي. نرخزیان وای چې په صوبه کې دوی ته د ژوند کولو حق نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا نه پاورس پیښور کې د یو خبري غونډې ورستو د خواجه سره او صوبایي تنظیم غړو مشال لیډو ته ویل چې د سوات د منګوري پولیس یو چارواکي ډی اس پی ظاهر شاه د ځای مشرانو یو جرګه کې د دوی په ملګرو د ایډز خورولو او په سیمه کې د بې حیايۍ تورونه لګولې دي. په ټولنیزو رسنو کې چې دغه ویډیو ډیر عامه شوې ده پکې دغه پولیس چارواکي وایي چې دوی په سیمه کې بې حیايي خوري او زیاتره د نورو سیمو دي نو باید سوات ته پرېږدي او خپل خپل ضلعو ته لاړ شي. د نرخزیانو د صوبایي تنظیم مشره فرزانه په دې حق لوای
زدا وایم چې زر شاه ډی اس پی کم سیټي چې دا غا زی ډی پی او چې زا غي ټایم تاسو وردی کوزه کې او بغیر باور دې چې وردی ما چې تاسو خپل ډیپټی کولې شې نه دا زمونږ پہچان دې دې وجې زمونږ کور اور سره پرخه دې پاجا سارا کلم زل بدر کې دین شي کاغذ اسوات نه دي کاغذ کوات نه کاغذ نه خار نه دي چې کم غلط پاجا سارا دې هغه غلط دې دا سره مونږ نه یو کم پاجا سارا په یو سې طریقه باندې اوسېږي.
یو بل نرخزه ارزو وای چې په یو خاص دایره کې دننه دی خپل دند کوي خو له کسوک به هاي خوروي نو باید پولیس ته دغه دویته پګوتکړي ځکه چې دوی هم د داسې خلکو ملاتړ نه کوي.
دوی د خپل په عزت باندې چې عزت ولا نشي ورکولې، سنور 57 وسره نشي کولې، نو کم از کم خپل ډیرو کې دی په چې په عزت خو پاتې کی کنه. کرایان خپل ورکې، بل خپل ورکې، دوی ته مسله څه ده؟ دوی وجه دی فاشي په علاوه کم دی هغه فاشي فاش خواجه سره هغه دیونی چې را دی ولې ټول میډیا مخامخ کی چې مونږ تم پته ولګي چې دا کم خواجه سره چې زمون کمیونټي بدنامي هغه فې خواجه سره دی مخته راولي.
په پیښور کې یو بل خواجه سره لیلا وای چې دوی خو د ژوند نور بنیادی ضرورتونو لپاره اوازونه پورته کوي، ولی اوس خو د دوی په خپلو کورونو کې هم په اوسېدو اعتراضونه کیږي.
خو لکه داسې مسله ده چې په خپلو کورونو کې زموږ په اوسېدو باندې اعتراض کیږي لګیا دی. هغوی اوس دا مسله دغه کړې ده چې کم مطلب دار د کمې علاقې کم مقامی خواجه سرا دي هغوی پاتې کېدای شي، چې کم د بار نه راغلي دي هغوی نشي پاتې کېدی. او دراصل موږ ته چې دی نو کم زموږ ډېر کم مقامی خواجه سرا دي چې هغوی په خپل ښار کې پاتې کېدای شي، کنی نو زموږ ټولو خواجه سراو ته په خپلو علاقو کې ډېرې مسلې دي، ځکه چې زموږ خاندان یو بل خپل پردی نو دغه وجه موږ خپل علاقو کې نشو پاتې کېدی او موږ په نورو علاقو کې په اوسېدو باندې مجبور یو.
ولې په دې اړه مو چې کله دغه پولیس چارواکي ظاهر شاه سره د بیا بیا رابطې کولو هڅې وکړې نو ورسره خبرې ونه شوې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقونو او قانون صوبایي محکمې مشر مقصود خان د پولیسو لخوا د یادې پرېکړې نوټس اخیستی دی. په دغه نوټس یا اعلامیه کې ویلې شوي دي چې د پولیسو لخوا دا پرېکړه د نرخزیانو د تحفظ د قانون په ضد ده او باید دوی ته دې جواب ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا د کوارډ ګنډیالی سیمې خلکو پرون د کوارډ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته د ځمکو مالکانه حقونه ورکړل شي، ځکه چې دوی پر دې ځمکو د 1300 کالو راهیسې آباد دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د مظاهرین وروسته ځایي مشر رهیب نور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو خلک د پاکستان جوړېدو نه مخکې ابر شوي، نو صوبایي حکومت څنګه ویلی شي چې دا ځمکې د ګنډلي خلکو قبضه کړي؟
صوبایي حکومت چې اوس کوم احکامات دوی خو دا خبره واضح وه چې چا د صوبایي ګورنمنټ پراپرټي قبضه کړي، اټس مینس چې 47 آباد قبضه شوي دي. 47 آباد چې کومې دا خو ټوله کراچۍ مجرو قبضه کړې ده، حیدرآباد وګوره ټولې جاګیرونه د هندوانو له قبضه کړي دي، لاهور وګوره سم نیم قبضه ده. نو په ګرد چې بیا غونې راولي بیا غوتی خو دا جواز کړي چې را دا ډېر زړه وو دا شروع کې غشوي دي او دا مزګه مالکانه حقوق ورکړو او مونږ ولا دې غینه مخکي مغولو دور نه مونږ روان یو.
قانون پوه حاجی جلیل اپریدی وویل چې دا ځمکې دوی ته د پاکستان جوړېدو نه وړاندې انګریزانو ورکړې وي. دوی سره د دې ثبوتونه هم شته او په عدالتونو کې مقدمه هم ګټلې. حکومت دې باید سرکاري ودانۍ په شاړو ځمکو جوړې کړي
چې موږ دغه ځمکې باندې قابض شوي نه وو. دا موږ ته انګریزانو 1703 کې راکړې ده، 1876، 1903، 1972 بګه دا دم پسې انتقالونه شوي دي، خلکو عدالت کې مقدمه کړې دي، حقوقي دخلکاري د فبانج ملو دي. او چې د حکومت څه قسم منصوبه روړي تعمیراتي منصوبه نو هغه لپاره بنجر ځمکې ډېرې شته دي، نو موږ حکومت ته دا ریکوست کوو چې موږ سره په حال رحم وکړي او موږ سره د ظلم ما کې موږ کورونه دې مړنګوي او موږ سره د انصاف وکړي د ځمکې د ملکیت کې لکه موږ حق ته دې منې.
خنان افریدی وویل چې کوم خلک د 1300 کالو راهیسې دلته پراته دي، که حکومت د دوی د ځمکه او سیمه خالی کړي نو دا خلک به چیرته ځي؟ دوی زیاته کړه چې که حکومت خپل پریکړه بیرته وانه خسته نو دوی به د اعلی وزیر کور مخې ته احتجاجي مظاهره کوي.
250 سال نه تقریبا په دې ځمکې مو پراته یو، کنن دوه مدیر زینه وچتای نو مو چیته بوسو؟ اخر دام یو سوچ ولا خبره ده، نو مو کچیر دو مو د ځمکې نه وچتای نو مو دا یو چې مو ته ده مو به سیده سو و دی سی ایم هاوس ما خطابو سرا دی خزو نرو مشومانو وڑو سترو طول بازی که سمنو چی متا بندو باس وکا و بیدا دیده تا واخد.
د یادونې ده چې د ګنډلی سیمې رقبه 40 کنالو نه زیاته خودل کیږي، کومه چې سرکاري دستاویزاتو تر مخه د صوبایي حکومت ملکیت ده. چرته چې صوبایي حکومت د مختلفو میکمو لپاره ودانۍ جوړول غواړي، بلخوا حکومتي چرواکو د ځایي خلکو احتجاج په اړه سند ویلي. ولې د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک کوارډ کې یوې جلسې ته په خپلې وینا کې ویلي چې د دوی حکومت به ډیر زر ګنډلی، جرما، خاپور، چمبئی او د نورو سیمو خلکو ته د سرکاري ځمکو مالکانه حقونه ورکړي، خو لا تر اوسه د اعلی وزیر اعلان عملي نه کړی. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوارٹ.
مشال ریڈیو تا پر وائبر زنگ ہوا ہے۔ مشال ریڈیو ستاسو د آسانتیا لپاره وائبر شمیره هم فعال کړی دا په دې شمیره مونږ سره تماس ونیسئ 00200 و و 3 شپږ سلور و سلور نه شپږ۔
تاسو مشال ریډیو ته وګی د ماسپخین درې نیمه بجې شوې لن خبرونه له بشیر کوخه۔
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې 40 کسان وژلي او تر 500 څخه ډېر یې زخمیان کړي۔ د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشرف اوان نن خبرلاند وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي۔ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په نیویارک کې خبرلاند وویل د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه دی۔ پاکستان د هند سره په کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاد ده او کشمیر نه بېلېدونکې سیمه ده۔ د باجوړ او مومندو تجارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره د دوی تجارتي لارې هم پرانیزي۔ دوی کې ځینې مشال رډیو ته نن وویل د باجوړ او کنړ تمن نواپاس او د مومندو او ننګرهار تمن ګوسړۍ لارې باید د تجارت لپاره ځکه پرانیستل شي چې د ځایي خلکو اقتصاد ورسره ښه کېږي۔ د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی۔ د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه یې نن په یوه خبرپاڼه کې وویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یوه چاودنه کې ټپي شوی دی او نن یې ساه ورکړه۔ د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبریالانو ژوند ته پام وکړي۔ طالبانو د دې حملې ذمهواري منلې وه۔ دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني په کمپاین شوه چې 3 کسان یې وژلي۔ افغانستان کې د سپتمبر په 13مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو اخیری ورځ ده۔ د امریکا په استازو جرګې یا ایوانی نمایندګان کې ډیموکراتیک ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پښتون لپاره ورو غواړي او که نه۔ ډیموکراتیک ګوند وایي چې ولسمشر ټرمپ له خپلو واکونو غلط نه ګټه اخیستې۔
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کوخ تر توڑاندې کړل۔ اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه۔ په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمی نړۍ په اړه معلومات اورئ۔ دا پروګرام تاسو لپاره ګلایاز جوړوي۔ د دې نه پس بل او نیز خبرونه سباون هم لرو، را سره اوسئ۔
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي۔ دا نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي۔ نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو په لومړی وار په یوې سیاري کې د اوبو موجودګۍ ادعا کړې ده۔ د دوی په خبره په هغه سیاري کې د ژوند اثرات ممکن دي۔ دا سیاره په خلا کې لری ستورګیر چاپیر ګرځي او داسې امکان موجود دی چې د ژوند تیرولو لپاره موضوع کېدی شي۔ دې سیارې ته K2 اطلس بی نوم ورکړل شوی دی۔ کارپوهان به په دویم پړاو کې دا خبره ثابتوي چې د دې سیارې په فضا کې داسې ګیسونه موجود دي چې په هغه ځای کې ژوند ممکن وي۔ د دې لپاره یو قوي ټیلیسکوپ ته اړتیا ده چې په جوړولو لوی لس کال وخت لګیدې شي۔ دا نوې موندنه د ساينس مجلې نیچر اسټرونومي کې خبره شوې ده۔ د دې مشن مشر ساينس پو د یونیورسيټي کالج اف لندن پروفیسر ګیو وان اټنټي دی او دی وای چې دا حیرانوونکې موندنه ده۔ دا په خبره ده لومړی وار دی چې داسې سیارې موندلې چې پکې د اوبو موجودګۍ امکانات تر ډیره حد پورې موجود دي۔ د یونیورسيټي کالج یو بل ډاکټر انګو والډمن تر مخه K2 اطلس بی سیاره لازمه کې څخه یو سل یولس کال په مسافت کې موقعیت لري، یعنی دا شپږ نیم سوا میل په فاصله کې پراته ده۔ هغه سیارې ته خلای گاډی لیگل ناممکن دي۔ د کارپون په خبره په دې صورتحال کې د ژوند اثراتو موجودګۍ په اړه معلومات راغونډولو لپاره ټیلیسکوپ نوی ماډلز ته اړتیا ده۔ دا ماډلز به د 2060 لسیزې کې جوړیږي۔ له نظام شمسي بهر سیارو ته په انګریزي ژبه کې اکسو پلانټ ویل کیږي۔ دا سه لومړی سیاره په 1992 کال کې موندل شوی و۔ ساينس پوهانو تر اوسه پورې له نظام شمسي د باندې شاوخوا 4000 سیارې موندلې دي۔ د دغه سیارو په اړه داسې ګومان کیږي چې د دې حجم د مشتري سیارې هم دي۔ د نوی موندنې په اړه دا هم ویل کیږي چې دا سیاره لازمه کې نه دوه چنده غټه ده او درجه حرارت یې تر 70 سانتي ګریډو پورې رسیږي۔ ساينسپوهان په دې خبره ټینګار کوي چې په هغه سیاره د اوبو موجودګۍ امکانات تر ډیره حد موجود دي۔ د یو بدرک سړی د بدن پاتې شونی د امریکا په فلوریدا کې له دوه شکل روستو د ګوګل ارت په مرسته وموندل شوی. د دې سړی د بدن پاتې برخې د فلوریدا په یو کلیوالي کور شاته په ډوب شوي موټر کې وموندل شو. د ولینګټن یو اوسیدونکی د ګوګل ارت په وسیله خپله سیمه کتله چې یو ډوب شوي موټر ته یې ورپام شو. د په کلی کې ډوب شوي موټر ته نږدې کور خبر کړ او وروسته د کیمرو په وسیله څرګنده شوه چې په موټر کې مړی شته. پولیس سیمې ته ورغلل او موټر یې راویست. پوهان وایي دا موټر ډېر کلونه په اوبو کې ډوب پاتې شوی. خپلو طبي معاینو څرګنده کړه چې د جسد پاتې شونه د ویلیم مالټ دی چې دوه شکاله پخوا په 1999 کال کې بېدرکه شوی و. مقامي پولیس د نوموړي د مړینې یا ډوبېدو د وجوهاتو په اړه تحقیقات کوي. د برتانیې د اکسفورد په ووډ سټاک کې له ویلینیم ماڼۍ څخه د سرو زرو یو کموډ غلا شوی، خو د دې پر ځای چې خلک غل یا غلو ته په غوسه شي په دې غلا خوشحاله شوي دي. د پولیسو یو چارواکي جیس میلان ویل دا غلا شوی هنري اثر چې له سرو زرو جوړ شوی کموډ دی په ماڼۍ کې نندارې ته ایښودل شوی و. پولیس وایي چې غلو په 500 منټو کې طلایي کموډ وړی دی. دا کموډ چې یو هنري اثر دی یو ایټالوي هنرمند له لورې جوړ شوی و. په دې کموډ کې 13 کیراته سره زر کارول شوی او ارزښت یې 1 میلیون امریکایي ډالر اټکل شوی دی. دا کموډ په ویلین ماڼۍ کې تر اغلا کې دو یوازې دوه ورځې وړاندې نندارې ته کېښودل شوی و. په امریکایي او برطانیې رسنیو کې د دې غلا د خبر له خپرېدو وروسته ډېرو خلکو په ټولنیزو رسنیو ولیکل چې باید دا کموډ غلا شوی وای. ګوګل یو نوی پروګرام اعلان کړی چې پر اساس یې که د هر چا د ګوګل په اپلیکیشنو کې د امنیت خلا وموندله نو 60,000 ډالر جایزه به ورکوي. ګوګل د دې لپاره چې د دې کمپنۍ د اپلیکیشنو د هک کېدو له مخنیوي سره مرسته شوې وي د ګوګل پلی سیکیورټی ریوارډ په نوم د جایزو دا پروګرام پیل کړی دی. دا پروګرام پخوا یوازې د پلی سټور د 8 غورو اپلیکیشنو لپاره و، خو اوس د پلی سټور هغه اپلیکیشنونه چې تر 100 میلیون ځلې زیات ډاونلوډ شوي وو هم په دې پروګرام کې شامل کړل شوي دي. په عمومي ډول د کمپنی لخوا دا ډول پروګرامونه په سافټویرو کې د موجودو ستونزو د موندلو لپاره وړاندې کیږي. دا پروګرام د ډیرو لپاره په دې خاطر د توجه وړ دی چې اوس ګوګل په نورو اپلیکیشنو کې د امنیتي خلا یا د هک کېدو د ستونزو مخنیوي وکړي. د ګوګل وین وای دا کار د سافټویر او انټرنیټ د خوندیتوب له څیړونکو سره مرسته کوي چې د سلګونو اپلیکیشنو کې امنیتي خلاوې معلومې کړي. پر دې سربیره ګوګل د معلوماتو د ساتنې لپاره هم جایزې پیل کړي دي. اوس د فلمی نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Prometa Mario.
¿Y qué ho kya?
¿Y qué hai kya?
¿Y qué hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې فلم ایټ چپټر 2 په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې د 3.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم هسلرز په دویم نمبر دی چې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم اینجل هاز فالن دی چې د 160 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ډریم گرل په لومړي نمبر دی چې د 68 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سیکشن 375 په دویم نمبر دی چې د 8 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم چچورې دی چې د 115 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. لالیوډ سینما مشهور اداکار واکین فینکس فلم جوکر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردار جوړ فلم دی. دا یو نفسیاتي ټریلر فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې واکین فینکس یو مزاحیه اداکار وي خو ناکام شي. د دې وروستو هغه د جرایمو په نړۍ کې داخل شي او ګوتم خار له ګډوډۍ سره مخامخ کړي. فلم جوکر به د اکتوبر په 4 نمایښ لپاره وړاندې کیږي.
This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now.
Murray, one small thing.
Yeah.
When you bring me out, can you introduce me as Joker?
د هالیوډ سینما وتلی سٹار وارز فلم دی رائز آف سکای واکر ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر جے جے ابرامس جوړ کړی دی. د دې سیریز دوا فلمونه دی فورس اویکنز او دی لاسټ جیډی په نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. په ګرد نړۍ کې د سٹار وارز فلمونو مینوال ډیر زیات دي. فلم دی رائز آف سکای واکر به د دسمبر په 6 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Thousand generations live in you now. But this is your fight.
د هندی سینما اداکار راجکمار راو نوې فلم میډ ان چاینا لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مونی رائے او پارش راول هم کار کړی دی. دا یو مزایا فلم دی. په فلم کې راجکمار راو سوداګر وی او لچین نه د سودا خستو اراده لري.
تم دن بہت بڑے انٹرپرینر بنوگے. تمہیں صرف یہ چابی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے. بس کسٹمر کون ہے؟
کسٹمر از دا کنگ.
کسٹمر کسٹمر کی نیڈ تالا ہے اور جس دن تمہیں اس تالے کی چابی مل گئی تم بن گئے انٹرپرینور.
اپنے آپ کو انٹرپرینور ثابت کرنے کا ایک اور موقع قسمت نے مجھے دیا.
چائنا سے اتنا ڈر مت. تیرے کو کوئی افغانستان یا سیریا نہیں بھیج رہا, چائنا ہی بھیج رہا.
What Indian people want?
Good road.
میرے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کر لو. میرے پاس ایسا پروڈکٹ ہے نا جو سب گپت روگوں کا علاج ہے.
پروڈکٹ میرا, پیشنٹ آپ کے, منافع دونوں کا.
سوپ تیری کہانی ہے, وردی تیرا ہیرو ہے. کہانی کو نہیں ہیرو کو بیچ.
د هندی سینما نوې مزایا فلم لوٹ کیس لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندی سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. فلم لوٹ کیس بعد اکتوبر په 11 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
باقی کا سوٹ کیس کې
یہ سب ہوا کیسے تو مجھے شروع سے بتا, ایک دم شروع سے.
ایک عام آدمی کا کام بھی عام ہوتا ہے اور نام بھی عام ہوتا ہے. میرا نام عام نہیں ہے, میرا نام نندن ہے.
پیسے نہیں تارو کے لیے, یا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا, تم خیرات بانٹو.
پاپا میں جانتا ہوں گھر پہ پیسوں کا پرابلم چل رہا ہے, لیکن اس کے لیے پلیز میرا واٹر پارک کینسل مت کرنا.
ہم لوگ کا نام خالی ڈیوٹی بدلتا ہے, قسمت کبھی نہیں بدلتا.
تیرے کو خالی ایک انآفیشل چیز کرنا ہے, وہ سوٹ کیس ڈھونڈ کے لا کے دے دے.
سوٹ کیس؟
وہ سوٹ کیس مجھے ہر حالت میں چاہیے.
نیٹ جیو سبسکرائب کیا؟
نہیں کیا.
بھی کب لے گا رے سبسکرپشن تو؟
نہیں بھائی وہ کیبل والے کو بولا, وہ منڈے کو چالو کرے گا. وہ نیشنل
سارا 2 سے منڈے آ رہا تمہارا.
وہ سوٹ کیس مجھے میرے ہاتھ میں لا کے.
بول سوٹ کیس کدھر ہے؟
قدرمن اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل وی اعلی مسپارم.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروگرام سباون. په سباون خبرونه کې مداونه په پاکستان کې د لیک لوست یا د خاندګۍ په اړه خبرې کړې دي. د دې ترڅنګ له یوې تکړه ماشومې مروا مندوخیل سره مرکه هم لرو. خبرونه انیس اجمل جوړه کړې ده. اوریدونکو په 57 خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې په پاکستان کې د ماشومانو د لیک لوست په اړه د تعلیمي چارو پوهانو او حکومتي چارواکو سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ له یو تکړه ماشوم سره مرکه هم لرو. نړیوالې سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ د سیړنکارې زارا کیانی یو رپورټ خپور کړی دی چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیره یوه لسیزه کې د خواندګۍ شرې ډیر لږ پرمختګ کړی دی. د پروجیکټ سینډیکیټ د رپورټ تر مخه په تیره لسیزه کې په پاکستان کې د لیک لوست شرا د 50 نه تر 60% په منځ کې و چې په سیمه کې په اوسطن ډول د 80% هغې څخه کمه ده. رپورٹ وای د خواندګې شری د یو سل اتات یا هوادونو په لیست کې پاکستان په یو سل 50 نمبر راغلی دی. یاد اداره د دې وجوهات په شبنتیا منصوبه بندي وسایلو کې کمی خایي. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې ماشومانو ته په مورنیو ژبو کې تعلیم نه ورکول کیږي چې له وجې هغې ته په لیک لوست کې ډیره ګرانه وي.
چې څومره دا فیګرز کوټ کړي دي یا څومره مسلې راځي ګوره زلک بیکګراوند کې مطلب چې ماضی ته زما ماضی کې مونږ په 60s کې او په 70s کې مونږ همیشه پاکستان په اکانومی ډیولپمنټ باندې کار کړو. مطلب خو چرته مونږ هیومن ډیولپمنټ باندې کار نه وکړه. یا په کې یو ټول نه غټ ایلیمنټس تعلیم هم راځي. تعلیم د پر مونږ همیشه مونږ لیم بجټ زیاتولو خبرې کړي دي خو آیا مونږ ماشوم ته چرته دا سوچ نه وکړه چې د ماشوم به زده کړې څنګه ښه کوي. یعنی مونږ به استاد ته کوم داسې تربیت ورکړو چې هغه د ماشوم زیات نه زیات ماشوم ته زده کړې ورکړي او ماشوم په سلیبس باندې یا په ایجوکیشن لیول باندې پوه شي. تاسو په خپل زبان کې که هغه په سند کې اوسېدونکي خلک دي په سندي کې تاسو پرایمري لیول ایجوکیشن ورکړي که پښتون علاقو کې دي په پښتو کې دي ورکړي.
د پروجیکټ سینډیکیټ پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د لکانو د لیک لوست شرا 80% او د جنکو هغه لدې کما یعنی 50% ده. یاد اداره زیاتوي چې د پاکستان په خاري سیمو کې 40% او په کلیوالو هغې کې 60% د خواندګۍ شرا ده. عمر اورگزی زیاتوي چې د پاکستان په سکولونو کې ماشومان د پردیو ژبو له وجې په نصاب نه پوهیږي او له دې کبله رټې لګوي چې بیا ورته په راتلونکي ژوند کې د خپلو زده کړو په اړه هیڅ یاد نه وي.
څومره مونږ د شمیرې تاسو ګورئ یا زمونږ سره کومې ستونزې راځي دا زیات تر مونږ په پاکستان کې د راټه سیستم ماشوم ته دا پته وي چې لیکویډ سپیلنګ څه ده یا لیکویډ څه وي خو هغه ته دا پته نشته چې لیکویډ ته په پښتو کې څه وي او هغه ته دا پته نشته چې دا لیکویډ مونږ په کور کې آیا څومره ځای کې استعمالو. د لیټریسي ریټ یقینا دا خبرې دي چې خو چې کله ماشوم مونږ په پرایمري لیول کې ماشوم داخل کو غټه مسلې هغه سره دا راځي چې کله هغه ته په سکول کې فیسلټیز اویلیبل نه وي. مطلب چې سکول کې هغه ته استاد نشته مطلب چې د ناستې ځای نشته نو ماشوم د سکول نه ډراپ اوټ شي. په ډېر علاقو کې ماشوم د دیو جن سکول ته نه ځي چې هغه ته دا پته نه لګي چې د سکول کې څه وایم. یعنی هغه خپل مادري زبان کې تعلیم هغه ته نه حاصل کیږي هغه وجن هم هغه سکول زیات تر سکول پرېږدي.
د پاکستان حکومت د 2013 کال په اقتصادي رپورت کې ویلي چې د لیک لوست شرا د پنجاب او سند په نسبت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لا نوره کمه یعنی شاوخوا 50% ده. د تعلیمي چارو په نورالامین یوسفزی وای غربت په سکول کې د استادانو سخت رویه او د غی لخوا د زده کوونکو وهل ټکول او په مورنیو ژبو کې د تعلیم د نشتوالي له وجې اکثره ماشومان سکولونه پرېږدي. نوموړی وای که په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نصاب په پښتو شو نو د دې صوبې د لیک لوست شرح به هم ډیره شي.
خصوصا د پرایمري سکولونو نه او د میډل سکولونو نه د ډراپ او شرح غالباً تر 50% پورې مرسي. نو دا غي وجوهات دا کوم غریبي ده چې په دغه ماشومان باندې خپل پلاران یا خپل مین د چنه دی باندې مزدوري کوي. په دوی مې وجه دا ده چې په سکولونو کې د استادانو رویه ډیره سخت ده او زموږ حساب چې دی موږ په دو ژبو کې بچو له سبق ورکو ماشومان چې کوم ایوریج ماشومان دي نو هغوی بیا هغه په کول نه شي. نو دا غي او دغه منځ کې د ابلاغ مسله پیدا شي د استاد من کې نو بیا غي وهي. درې موجه دا چې د سکولونو ماحول چې دی نو هغه د باغ په شان نه دی چې دا ماشومان په ټکولو نه شي بلکې د سکولونو ماحول چې دی نو هغه ډېر سخت دی او د ماشومانو ته چې کوم دی په پلی وے میتھډ یا د لوبو کې سبق کول نه دي. بل یو وجه دا هم ده چې ما چې څنګه وایي چې خپله مورنۍ ژبه کې سبق نه دی نو ماشوم چې کور راځي نو هغه تکور وایي چې دا میخه ده او دا غوا ده. هغه چې سکول ته راشي نو ته وایي چې دا بیل ده. دنیا کې چېرته هم په پردو ژبو کې سبق نه شي کولی. که نه
د خیبر پختونخوا حکومت استادانو ته د موجوده زده کړو مطابق د روزنو بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. خو د تعلیمي چارو پوهان له حکومت دا غوښتنه هم کوي چې استادانو ته د ماشومانو په ذهنیت او احساساتو د پوهېدو لپاره هم روزنه ورکړل شي. نورل امین یوسفزی وایي په اکثرو سیمو کې استادانو ته د انګریزي په ژبه کې تعلیم ورکول ګران وي، نو باید چې دې حالاتو ته په کتو حکومت د تعلیم لپاره یوه سمه کړنلاره جوړه کړي.
زما خیال دی سرکار خدا کولی شي چې استادانو له د نفسیاتو ټریننګ ورکړي، هم د لاسه تر اتمه پورې چې دی نو خپله مورنۍ ژبې په پاکستان کې څومره قومي ژبې دي دغه د تعلیم ذریعه وګرځي، انګریزي ورته د لازمي مضمون په توګه باندې ښایي چې لوکې چې بدی کمې زکاتې او دا ورکول نو د هغې طریقه دا په کار ده. په دې ټولو ضلعو کې کمپریهنسیو ټایپ سکولونه جوړ شي ټیکنیکل، او په دغه کې چې کوم غریبانان خلک دی نو د دوی بچو ته هنر خوله شي. زما خیال دی چې دې خبرو له اوس په انګامي بنیاد باندې دې ته کار ویل په کار دي. که نه
د تعلیمی چارو په عمر اورگزی بیا وای د پاکستان حکومت د ټولو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو ترڅنګ د ته هم پام وکړي چې سکول تاتلون کې ماشومان په خپل نصاب څومره پويږي.
پاکستان کې په کار ده چې پالیسی میکرز دې په دې باندې سوچ وکړي چې د ماشوم سکول اولی ډراپ اوټ کیږي کدي وخت کې، مطلب چې د سکول زمونږ موجوده حکومت دا خبره اول نه دا خبره کړې چې موږ به تعلیمی اهداف چې کوم دي دا به پرایورټیز باندې اخلو. 2 کروڑ ماشومان په سکولونو نه بهر دي، دا به موږ سکولونو ته ورولو. خبره د 2 کروڑ ماشومان سکولونو ته ورستل نه ده، خبره ده هغه 5 کروڑ ماشومان چې په سکولونو کې سبق وي هغه ته آیا معیار تعلیم ملاويږي که نه ملاويږي. موږ پالیسیز جوړې کړو، آرټیکل 25 ای مونږه په اسمبلیانو نه پاس کړو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن، خود هغه امپلیمنټیشن نشته. هغه امپلیمنټیشن ولې نشته چې مونږ سره پراپر پالیسیز نشته چې مونږ هغه څنګه امپلیمنٹ کړو. پالیسی مونږ جوړ کړو خو امپلیمنټیشن سټیج ته پکې تاسو ریسورسز هم پکار دي، پیسې هم پکار ده، تاسو مطلب هغه امپلیمنٹ کولو لپاره خلکو ویلنگنس هم پکار ده. دا هغه ټول هغه گیپس دي چې مونږ دې ځکه مونږ پاتې راځو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د تعلیم لپاره د کمیټې مشر تاج محمد په دې حقله مشال ریډیو ته ویل چې تعلیم او په خاصه توګه د جنکو تعلیم یې د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. هغه زیاتوي چې په دې صوبه کې شاملو شوو قبایلي سلو کې د لیک لوست شرح لانو رقم ده، خو د دې لپاره هم حکومت ځانګړي ګامونه په پام کې نیولې دي.
او زمونږ دي زیاتره بجټ چې کوم دی ایجوکیشن ته دی، او د هغه د وژنه زمونږ ایجوکیشن ډیر خطر افسر روان دی. فیمیل ایجوکیشن د بارا زمونږ په بجټ کې دی بیا 70%، او د میل ایجوکیشن د بارا 30% بجټ خدای شي ولې. هغه وجه دا دی چې تاسو ته معلومات دي چې زمونږ خلک داسې دي چې هغه فیمیل ایجوکیشن ته زیاته توجه نه دی ورکړي په ماضي کې.
په بلوچستان کې هم د لیک لوست شرح د نورو صوبو پرتلا د خیبر پختونخوا په سیر کمه ده. د دې صوبې د تعلیم سلاکار محمد خان لهړی مشال ریډیو ته ویل چې د تعلیم د پرمختګ لپاره له مخکنیو حکومتونو زیات بجټ مختص کړی دی. هغه وایي
د وزیر اعلی په مشرۍ موږ په هغو سیمو کې 1,650 سکولونه جوړوو چې پکې له وړاندې سکولونه نه وو. په سلګونو نور سکولونو ته له پرایمري نه میډل او له میډل نه هایت ترقی ورکولو منصوبې روانې دي. د تعلیم د پرمختګ لپاره خوښه 50 ارب روپۍ مختص شوي، او په دې به په سکولونو کې بنیادي سهولتونه برابرول کیږي. نو د دې اقداماتو په نتیجه کې د لیک لوست شرحه تر ډیره حد ښه شوی، او موږ ته ملرو چې په راتلونکو کلونو کې به په بلوچستان کې د تعلیم د پرمختګ په وړاندې مشکلات ډیر کم شي. او اوس له یو تکړه ماشوم سره مرکه.
مروه مندوخیل اصلا د بلوچستان د ژوب سیمې ده، خو له اسلام آباد سره نږدې په باراکو کې په یو سکول کې سبق وایي. مروه وای کدا ممکنه نوی چې د پاکستان په سکولونو کې ماشومانو ته په مورنۍ ژبو کې زده کړې ورکړل شي، نو بیا په کار ده چې هغې ته په انګریزي او اردو ژبو کې زده کړو ورکول سره په سبق پوره پوه کړل شي. راځئ چې له مروه مندوخیل سره دا مرکه واورو. مروه، ډیره مننه چې تا موږ له په پروګرام کې وخت راکو.
تاسو هم ډیره مهرباني.
مروه، اول خو راته دا وایي چې ته په کوم سکول کې سبق وایې؟
د سیم په سمارټ سکول کې سبق یم.
او په سویم کلاس کې یې؟
د په فایف سیم.
پینسم کې ته؟
او
خاخه نو مروا سنگ استا سکول کې لک پوزیشن دې سنگ راسي
لک فرست فری سیکنڈ فری تھرد دغه ټای پوزیشن راځي لیکن ازمشتي کم سبق دی هغه د بار فرنګ نه دی مش بوکس کو دی اکسپورت نه دی لیکن هغه فرای سما بار ټایپ نه دی لیکن سبا کې بیم زه شم
نو مروا تا نه تاسو کوم لک تاله پخپل باندې انګلیش درسي هم خو کوم ماشومان چې تاسو سره په سکول کې دي نور اغه صحیح انګلیش نشي ویلې یا اغه اردو صحیح نشي ویلې اغه بیا نو پویږي په سبق باندې پویږي چې کوم استادان اغه ته سوخی
او پویږي خو لیکن ما فرند ثانیا اغه لایک په خور غدا اغه سم نه پویږي اغه سی لایک مج ما مې مې انت اغه او اغه لیسننګ کوي اغه سپیلنګ غلط ټایپ یا اردو مش په فیو کې مش په کار اردو بالکل نه سرات چلایا تا لایک ایزی ټایپ بکس په کار دین ایک پاگو کې چې ای بی سی لري چې مستا کو اول ای بی سی سی د سی به باندې هغه پر ای فور اپل بی فور بول دا غو دز سی او اردو کې په داغو لپاره الف بی شي الف بی د سی به باندې دي ته بی فور بستا دا شان بی د سی به سو کو چې باغو ته دي تو جوړ د کوي نو دا څه بده دي اردو ام امپروو کاږي او انګلیش هم امپروو کاږي هغه په کار دي چې هغه ټیچر سی کوم یې هغه په سکول کې خلکو ته سبق نور وشوي بیکوز هغه انګلیش نه ایز دا هغه انګلیش امپروو کی زدا دا مطلب هغه کوشنیان ته چیز کولای شي او کدی ستانه سی دی ډیر هغه دماغونه دي چیز کار کوي
او مروا ته نور کتابونه ګوري
لکه ما کتابونه خو ډیر ویل دي اند آی لایک the most book of Harry Potter or us my dad si kam di aga fa sabak ki de interest kai aur aga every day like ma sab book rauri dictionary rauri aur da aga read com da ma te sa english improve si kam teachers di the foreigner wadi ke pakistan wadi aga tan da message com si aga personal improve si ka history de history pa barak ke badi nim دی بیار دویتا فل سعودی فل لندن کے دی میں بجی تا فل دی لندن ہسٹری ہو شوی سی لندن سنگ ہوئی تو دویتا دی لندن ہسٹری معلوم اسوا تو مطلب دویتا گرد ورڈ ہسٹری دیتا معلوم اسوا
تا سو سکول کے دا سے ایکٹیویٹیز کی گی دا سے دا غیر نسابی سرگرمیانی کی گی
نو نا کر جی آئی وانٹ دا وانٹ جا لیکن دا پا ہوم کے ایوری دی دا سکول را سم دا ایکٹیویٹی کام دا پینٹنگ ایکٹیویٹی کام دا ایکسرسائز ایکٹیویٹی کام سکول کې نه ستاسو دی لایبرری دې کلوز کړی دا زه غواړم چې د ما څخه ډېر بوکس دي او دا غواړم ریډ کما او زه نور خلکو ته میسج ورکوم چې هغه بوکس ریډ کړي لیکن دا یو څه نه ستاسو چې آی وانټ ټو ویزیټ فورنل ان دیس ایئر او زه غواړم چې زه لاړ شم لایک زه په 10 ایئرز کې زه نه غواړم چې زه بغښوالی یا سم چې په بغښوالی نه زه ما کوم څه نه ته جاب یې زه به څه جاب کوم نه زه غواړم چې زه خپل نوز مخته سبا الته وایم زه 10 ایئرز غیم زه دا نو کلاس چلته وایم زه سټډی الته وکم پاکستان کې یو شی نشته اټس جست نثینګ عجب گورنمنٹ چه دی عجب خلق دی عجب پریزیڈنٹ چه دی
نو مروا ډیره مهرباني چې تاسو موږ له وخت را کوم سره د دومره خې خبرې وکړلې او ریدونکو د مروا مندوخیل مرکه تاسو واوریدله هم دې سره د نننې خبرونې وخت ختميږي پر اتلونکو بل خبرونې کې به په یو بل موضوع خبرې کوو تر هغه پورې اجازه ترا کې خپل خیال ساتئ